Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن دوشنبه د جوزا یا غبرګولی 14 او د جون 3 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. ټاکل شوی نن په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ضد واکسین تازه کمپاین پیل شي. له پولیو د خلاص افغانستان بنسټ په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې دغه کمپاین به په ټولو ولایتونو کې پیل شي. په دې باب نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. د افغانستان ځینو محلي رسنیو په روان 2023 میلادي کال کې په غزنی کې د ګوزن یا پولیو د لومړۍ مثبتې پیښې راپور ورکړی دی. تیر میلادي کال په افغانستان کې د شپږو مثبتو پیښو د ثبت راپور ورکړل شوی و چې ټولې په ننګرهار کې وې. افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو د پولیو ناروغۍ پکې ختمه شوې نه ده. پولیو یا د ماشومانو ګزن یوه وایروسي ناروغي ده چې د مخنیوي یوازینۍ لاره یې همدا واکسین ښودل کېږي. د ملي مقاومت په نوم د طالبانو ضد جبهې ادعا کړې چې کابل او هرات کې د طالبانو شپږ سرتیري وژلي او ټپیان کړي دي. دغه جبهې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې غړو یې د کابل د ومن ناحیې په واصل آباد سیمه کې تېره شپه د طالبانو پر یوې پوستې برید کړی چې دوه تنه یې وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی. د خبر پاڼې له مخې تېر ماخوستن د هرات په انجیل ولسوالۍ کې هم د دوی په ورته برید کې دوه طالب سرتیري وژل شوي او یو بل ټپي دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ازادي راډیو هم په خپلواکه توګه د دې پیښې تایید نشي کولی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا سهار نړیوال جام کې خپله لومړنۍ لوبه له یوګانډا سره پیلوي. د افغانستان او یوګانډا لوبه د جون په 4 د کابل په وخت د سهار په 5 د ګیانا په پروډونس کې پیلېږي. افغانستان او یوګانډا تر دې مخکې 40 اوریز لوبې سره نه دي کړي، مګر په یو ورځنیو لوبو کې یو وار په 2009 کال کې سره مخامخ شوي چې افغانستان هلته ماته خوړلې ده. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه درته راپور لرو. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت شورا ویان وایي له پوځي پلوه اسرائیل په غزه کې خپل ډېر هدفونه ترلاسه کړي دي. جان کربي دغه څرګندونې پرون یکشنبه د امریکا له ان بي سي ټلویزیوني شبکې سره مرکه کې کړي. د جرمني د ډي پي اي خبري اژانس په وینا کربي وړاندې ټینګار کړی متحده ایالاتونه دا نشي ویلی چې حماس سختدریزه ډله اسرائیل ته یو ګواښ نه ده، خو په خبره یې دغه ډله دا وړتیا نه لري چې د تېرې اکتوبر میاشتې د 1 نیټې په څیر پر اسرائیلو پراخ برید وکړي. حماس ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي. حماس د تېر اکتوبر په 1 پر اسرائیلو په برید سره شاوخوا 1200 کسانو وژل او 250 نورې برمته کړل. له دغه برید وروسته اسرائیل پر غزې غچ اخیستونکي بریدونه پیل کړل چې د غزې د عامه روغتیا وزارت په وینا چې د حماس تر واک لاندې دی تر اوسه څه باندې 6000 فلسطینیان پکې وژل شوي دي. او جنوبی افریقا پرون دغه هیواد د عمومي ټاکنو وروستۍ پایلې اعلان کړې چې په وینا یې هیڅ ګوند د اړتیا وړ اکثریت نه دی ګټلی. اوس د ائتلافي حکومت د جوړولو په هدف د بیلابیلو ګوندونو ترمنځ خبرې پیل شوي. د افریقا ملي کانګرس ګوند د شنبې په ورځ د جون لومړۍ د ټاکنو د 99% رایو له شمېرلو وروسته خپل 10 اکثریت له لاسه ورکړ. په دې توګه د ملي کانګرس ګوند وښودله چې 53% پورې ډېرې رایې نشي ترلاسه کولی او د لومړي ځل لپاره یې د یو یا ډېرو نورو ګوندونو سره ائتلاف جوړ کړ. په سویلي افریقا کې د عمومي ټاکنو له مخې ګوندونه د پارلمان څوکۍ ګټي او بیا وروسته پارلمان د دغه هیواد ولسمشر انتخابوي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. په جرمنی کې د یو افغان کډوال لخوا په چاړه وهل شوی پولیس سا ورکړي. د دې پیښې اغیز څه کېدای شي؟
کیدای شي چې دغه عمومي پالیسیګانو باندې د مهاجرو په مخ او مخصوصا د افغانانو په مقابل کې دا یو تغییر رامنځته کړي.
د طالبانو حکومت وایي هیڅ خبریال د خبریالۍ په قضیه کې له دوی سره زنداني نه دی، خو د خبریالانو ملاتړي بنسټونه او خپل خبریالان له دې ادعا سره موافق نه دي.
په خريطه پلاستیکي په سره مکش کړل و
هغه زما په سر پلاستیکي کڅوړه را کش کړه او زما په کې په اوسپنیزې ډنډې ووهلې نږدې درېش په ورځې د حالت دوام وکړ او وروسته ما ورته وویل چې زه هیڅ جرم نه لرم
د افغانستان د کرکټ بورډ ملي لوبډله د کرکټ ملي لوبډله سبا په نړیوال جام کې له یوګانډا سره لومړنۍ لوبه لري افغان لوبډل مشر پرې غږېدلی
اوله لوبه د مونږ چا سره ده هغه یوګانډا سره د کوشش وکړو چې هغې کې ښه وځلیږو انشاءالله په لوبډله باوري یم او په دې چې انشاءالله دوی به میدان کې ښه ځلیږي
او متحده ایالاتونه وایي غزه کې د جګړې دواړه لوري دی د څوپړاویزه طرحه د اوربان څوپړاویزه طرحه ومني
د آزادی رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته راغلی د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنه 15 بجې او 15 دقیقې دی راځو د خبرونې د سر راپورته د جرمنی صدر اعظم اولاف شولز دی او پولیس افسر په مړینه خواشینی خودلی او ویلی دی چې د خلکو د خوندیتوب لپاره د غت عہد ډیر د قدر وړ دی د جرمنی د پولیسو دغه افسر چې ویل کیږي دی افغان کډوال له خوا د چړې په گزار سخت ټپي شوی وو د یکشنبې په ورځ په روغتون کې سا ورکړه بریدګر د جمعې په ورځ په منهایم ښار کې دغه پولیس په ګډون شپږ کسان د چړې په گزارونو ټپیان کړي وو د سیاسي چارو شنونکي وایي که د کډوالو لخوا داسې تاوتریخجنې پیښې زیاتې شي ممکن په ټوله کې د پناه غوښتونکو په وړاندې د جرمني په عمومي تګلارو کې بدلون راشي تفصیل له صفي الله سانکزي اورو
د منهایم ښار د پولیسو افسر 90 کلن روین ایل له ټپي کېدو وروسته تر پرونه د ماشین په مټ څو ورځې ژوندی ساتل شوی و د راپورو له مخې دا جرمن پولیس د جمعې په سهار د سلیمان ای په نوم د یو 50 کلن افغان کډوال لخوا څو چاقو په غاړه او سر وهل شوی و بریدګر په منهایم ښار کې لیاد پولیس مخکې لږ تر لږه 15 نور کسان چې د پاکس اروپا اسلام ضد ښي اړخ ډلې غړي وو په چړو وهل او ټپیانې کړل په ټپیانو کې د دې اسلام ضد ډلې د بورډ غړی مایک سٹارزن برگر هم شامل ده په جرمن پولیس باندې د چاخوګانو د گزارونو د تاریخجن شیبي عکسونه په خواله رسنیو هم لاس پلاس کیږي چې د کډوالو ضد غن خبرګونونه یې پاره ولې دي بریدګر د پولیسو په ډزو کې ټپي او له جمعې ورځې راهیسې په روغتون کې بستري ده پولیسو ویلي چې بریدګر بې هوښه ده او د پښتنو ګرویګونو لپاره لا نه دی چمتو په جرمني کې میشت افغان کارپوه او د برلین د پوهنتون استاد اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل که څه هم دا د یو کډوال شخصي عملو خو که داسې پیښې زیاتې شي د کډوالو عمومي پالیسي ته زیان رسوي
زه ګمان نه کوم چې دا په هغه قوانینو کې د کوم تغییر سبب شي کوم چې په جرمني کې د مهاجر د پاره شتون لري په هر صورت دا پیښه بده پیښه وه لیکن که دغه پیښې تکرار شي نو بیا وروسته کیدای شي چې دغه عمومي پالیسي ګانو باندې د مهاجرو په مخ او مخصوصا د افغانانو په مقابل کې دا یو تغییر رامنځته کړي
تر دغه برید وروسته د ښي اړخي ګوندونو او کډوالو ضد فعالانو لخوا لاریونونه او کلکې نیوکې شوي په منهایم کې یکشنبه له غرمې وروسته هم د ښي اړخي ای اف دی ګوند ځوان پلویانو د کډوالو او پناه غوښتونکو پر ضد لاریون وکړ دغه لاریون ګډونوالو د رسنیو د راپورو له مخې د کډوالو پر ضد شعارونه ورکول اخوا بیا د دغو ښي اړخو ځوانانو په وړاندې د منهایم ځینې نور فعالان پاڅېدلي وو ښي اړخي ګوندونه د جرمنانو ترمنځ هم ګڼ مخالفان لري او د کډوالو او اسلام ضد تګلارو په اړه خپل اعتراضونه څرګندوي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د خبریالانو ملاتړي بنسټونه او یو شمیر خبریالان د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د چارواکو روسي اداره دوي چې وایي هیڅ خبریال د رسنیزو فعالیتونو له امله د دوی د حکومت په بند کې نه دی دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې ګڼ خبریالان د رسنیزو فعالیتونو له امله نیول شوي او یو خبریال همدا اوس هم د خپلو رسنیزو فعالیتونو له امله د طالبانو په بند کې دی تفصیل له عابدې سپوږمۍ نه اورو
د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت نشراتي مرستیال حیات الله مهاجر فراهی په جوزجان ولایت کې په یو خبری غونډه کې ویلي چې اوس مهال هیڅ خبریال چې د خبریالۍ د کار له امله نیول شوی وي د دوی د حکومت په بند کې نشته نوموړي د خپلو خبرو په یوه برخه کې چې ځینو سیمه ییزو رسنیو خبرې کړي ویلي
ټول هیواد کې د خبریالانو د مرګ ژوبلې سطح خپل سفر ته را رسېدلې ده او همدا اوس په هیواد کې موږ د ژورنالیست بندی نه لرو چې جرم یې یوازې ژورنالیستیکي جرم یې او د خبر رسونې په تور باندې بندي وي.
خو د خبریالانو یو شمېر ملاتړي بنسټونه او خبریالان دا ادعا ردوي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشرې سمیه ولیزاده هم د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د مرستیال ادعا رد کړه او وی ویل چې یو خبریال اوس هم د خپلو رسنیزو فعالیتونو په خاطر د طالبانو د حکومت په بند کې دی. نوموړې زیاته کړه
ادعا شده که خبرنگاران و فعالان داسې ادعا سوی چې خبریالان او د رسنیو فعالین د بیان د ازادۍ او رسنیزو فعالیتونو په خاطر نه دي نیول سوي. خو د هغو معلوماتو پر بنسټ چې موږ ترلاسه کړي، ډیری هغه خبریالان او د رسنیو فعالان چې په دې وروستیو کې د حاکمې ډلې یعنې طالبانو لخوا نیول سوي دي، له بده مرغه د رسنیو او د بیان د ازادۍ په برخه کې د دوی فعالیتونه او کار له امله نیول سوي او تر پوښتنو لاندې راغلي دي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز مخکې ویلي و چې یوازې په 1402 لمریز کال کې یې د خبریالانو د نیول کېدو 950 قضیې ثبت کړې وې. په همدې حال کې په افغانستان کې دننه یوې باخبرې سرچینې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم او غږ په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم درې خبریالان د طالبانو د حکومت تر توقیف لاندې دي چې یو یې د رسنیزو فعالیتونو په تور په 2.5 کاله بند محکوم شوی دی. یو بل خبریال بیا چې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته د خپلو رسنیزو فعالیتونو په خاطر نیول شوی او شکنجه شوی، د خپل هویت د نه څرګندولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
هغه
زما په سر پلاستیکي کڅوړه را کش کړه او زما پښې په اوسپنیزې ډنډې ووهلې. نږدې درې شپې ورځې دې حالت دوام وکړ او وروسته ما ورته وویل چې زه هیڅ جرم نه لرم، زه د دې مستحق نه یم چې د ژورنالیستیکو کارونو په خاطر دومره شکنجه شم. خو له بده مرغه دوی ویل چې ته په راډیو کې وې او د اسلامي امارت پر ضد د خبرونه خپره کړي وو.
یو بل ښځینه خبریاله چې ادعا کوي د طالبانو د حکومت د فشار له امله خپل رسنیز کار پرېښودلو ته اړ شوې او هم یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته یې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د وضعیت په اړه وویل:
د خبریالانو له عمده ستونزو څخه یوه د دندو نشتوالی دی او د اکثرو رسنیو سقوط او د بیان د ازادۍ نشتوالی دی.
طالبان چې تل یې ادعا کړې د اسلامي شریعت او د افغانستان ملي ګټې په پام کې نیولو سره د بیان ازادي ته ژمن دي، پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته یې په نورو برخو کې د محدودیتونو د لګولو تر څنګ پر رسنیو هم یو لړ بندیزونه ولګول چې ورسره ډیری خبریالان د خپل هیواد او دندې پرېښودو ته اړ شول. د ګڼو رسنیو د بندېدو له امله ګڼ شمېر خبریالان او د رسنیو فعالان بیکاره شول. په افغانستان کې د خبریالانو د وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام د بې پولې خبریالانو سازمان د مې میاشتې په 3مه د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت افغانستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو بد هیواد یاد کړ. دغه شان د ګلوبل اکسپریشن سازمان په خپل کلنی راپور کې چې د مې په 1ویشتمه خپور شو، افغانستان د بیان ازادۍ له پلوه هم په نړۍ کې تر ټولو بد هیواد په توګه یاد کړای.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
اوریدونکو که تاسو چیرته انټرنیټ لرئ، پر فیسبوک سربیره زموږ په ویبپاڼه کې هم د ورځې تازه راپورونه، خبرونه او ښکلي ویډیوګانې موندلی شئ. پر ویبپاڼه سربیره د ازادۍ رادیو خپرونې په نورو ټولنیزو پلیټفارمونو لکه په ټویټر یا ایکس پاڼه، د غراز انستاګرام او ټیلیګرام چینلونو کې هم موندلی شئ. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د افغانستان په شمال، شمال ختیځ او لویدیځ کې د سیلاب ځپلو ولایتونو وضعیت لا هم کړکېچن دی او د بشري او روغتیایي اړتیاو د پوره کولو لپاره د اضافي سرچینو راجلبولو ته اړتیا شته. دغه سازمان ویلي چې سیلاب ځپلي د څښاک پاک اوبو روغتیایي خدمتونو خزینه ډاکټرانو روغتیایي او رواني مشورو او د ساري ناروغیو په څانګو کې روغتیایي پاملرنې ته اړتیا لري. په ورته وخت کې یو شمیر سیلاب ځپلي وایي چې د خپل ژوند د دوام لپاره د څښاک پاک اوبو او لومړیتوبونو لومړنیو مرستو ته اړ دي او وایي چې تر اوسه ورسره د پام وړ مرستې هم نه دي شوي. نور تفصیل یې له سنا کاکړه اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د افغانستان په شمال، شمال ختیځ او لویدیځ کې د سیلاب ځپلو وضعیت کړکېچن دی او د دوی د بشري او روغتیایي اړتیاو د پوره کولو لپاره د اضافي سرچینو راجلبولو ته بیړنۍ اړتیا ده. دغه سازمان په خپل نوي راپور کې چې د شنبې په ورځ خپور کړی زیاته کړې چې یوازې د مې د 10 او 11 نیټو د سیلابونو له امله په بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې 6000 کسان اغېزمن شوي، 1300 کورونه په بشپړ او جزوي توګه ویجاړ شوي او 1500 کورنۍ بې سرپناه شوې دي. دغه سازمان د معلوماتو له مخې د افغانستان په شمال او لویدیځ کې د مې په 11 او 13 د شدیدو بارانونو او سیلابونو یوې بلې څپې د غور، لس او د فاریاب 8 ولسوالۍ اغېزمنې کړې چې له امله یې تر 100 ډېر کسان مړه او سلګونه نور ټپیان شوي دي. یا سازمان ویلي سیلاب ځپلي د څښاک پاک اوبو، روغتیایي خدمتونو، ښځینه ډاکترانو، روغتیایي او رواني مشورو او د ساري ناروغیو په برخه کې روغتیا پاملرنې ته اړتیا لري. WHO وایي چې دوی او همکارانو یې د مې له 10 تر 15 پورې په شپږو سیلاب ځپلو ولایتونو کې 83,400 کسانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي چې 30% یې ښځې وي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر سیلاب ځپلو ازادي راډیو ته وویل یو خوا دوی خپلې ټولې شتمنۍ له لاسه کړي او له بلې خوا د ناروغیو له ګواښ سره مخ دي چې اوس د دوی اړتیاوې زیاتې شوې دي. د غور ولایت د شیخانو درې اوسیدونکي عبدالباقي وایي چې سیلابونو یې کورونه ویجاړ کړي، د اوبو څاګانې د کارونې وړ نه دي او ماشومان یې د څښاک د پاکو اوبو د نشتوالي له امله په نس ناستې اخته شوي دي.
پرون مې خپل دوه ماشومان ډاکټر ته وروستل، د ګېډې درد و او نس ناستې درلود. پاکې اوبه نه لرو، لارې او پلونه خراب شوي، په ډېرې سختۍ اوبه راوړو. له دې سره سره ماشومان ناروغېږي. موږ غواړو موږ ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شي. زموږ له لاسه هېڅ هم پوره نه دي.
د بغلان مرکزی ولسوالی اوسیدونکی میرویس وایي
خلک بیچارهګان په خیمو کې پراته دي، تشنابونه نه لري، په دښتو ته روان دي، څاګانې نه لري، د اوبو څښل اوبه له نورو ځایو نه راوړي. مثلا مسجد او کلینیک کې پل ګران دي، صحي به هغه نشته. خیمو کې صحي خدمات ورته کیږي، هغه مشکله ده. تقریبا 10,000 کوره بې ځایه شوي دي. بغلان په اکثره ولسوالیو کې، په نورو ولایتو کې داسې مشکلات دي.
د فاریاب بلای د المار ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالرؤف دا کوي چې دې ولسوالۍ ته اساسي مرستې نه دي رسیدلي او خلک په خپل کلي کې د ژوند د دوام لپاره د پاکو اوبو او روغتیایي خدمتونو په ګډون لومړنیو مرستو ته اړتیا لري.
یو خو غټ مشکلات دا دي چې زموږ په ولسوالۍ کې بس دغه لارې ډېرې خرابې کړې، د خلکو زراعت یې اوبو لاندې کړی دی او کوچنیان یې وړي دي او بل د اوبو ستونزې لري او لارې ډېرې خرابې کړې دي. بس تګ راتګ ډېر په مشکلاتو سره دی، لکه مخکې چې لارې سمې وي اوس هغونه نه دي سمې، خرابې دي لارې مو.
د شنبې په ورځ د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د اړیکو کمیشنرې ویاندویانو هم ویلي وو چې په افغانستان کې سیلاب ځپلي له بد وضعیت سره مخ دي او دوامداره مرستو ته اړتیا لري. د روغتیا نړیوال سازمان تر دې وړاندې هم په سیلاب ځپلو سیمو کې د اسانتیاو د نشتوالي له امله د ساري ناروغیو د زیاتوالي خبر ورکړی و. په افغانستان کې وروستیو سیلابونو په داسې حال کې مرستو ته اړتیا زیاته کړې چې د اوچا د 2 میاشتې وړاندې راپور له مخې 7,000,000,000 افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو راسره اوسئ، وړاندې درته د افغانستان راپورونه نور هم راځي. د کرکټ د نړیوال جام له تازه حاله مو هم خبرو، خو اوس ورځو د سیمې یوې موضوع ته. د امریکا متحده ایالاتونه وایي که حماس په غزه کې د څو پړاویز اوربند وړاندیز شوی پلان ومني، نو تمه لري چې اسرائیل به هم دغه طرحه تعقیب کړي. د اوربند پلان د امریکا د ولسمشر جو بایدن لخوا وړاندیز شوی وو. په عین حال کې د امریکا، مصر او اسرائیلو ترمنځ خبرې چې د رفاه لارې د بیا پرانیستو په هدف پیل شوې وې پای ته ورسېدې. تفصیل له صفي الله ستانکزي اورو.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویاند وایي که حماس د اوربند وړاندیز ته غاړه کیږدي، دوی تمه لري چې اسرائیل به هم دا پلان ومني. جان کیربي پرون له ای بی سی نیوز سره په خبرو کې وویل د اوربند پلان د پنجشنبې په شپه له حماس سره شریک شوی و. کیربي زیاته کړه د اوس لپاره متحده ایالات د حماس رسمي ځواب ته انتظار باسي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تراګر سازمان ګڼل کیږي. دغې ډلې اوس ویلي د درې اړخیز اوربند پلان مثبت ګڼي. د غزې د اوربند پلان د وړاندې کولو پر مهال ولسمشر جو بایډن وویل دا طرحه په یوې شپږ اونیزه دورې سره پیلیږي. د غزې ترانګې له ټولو سیمو څخه د اسرائیلي ځواکونو وتل او د اسرائیل یرغمل شوو او فلسطیني بندیانو تبادله به پکې شامله وي. بایډن ټینګار وکړ اسرائیل او فلسطینیان به بیا د یو تلپاتې اوربند په اړه خبرې وکړي او دا اوربند به تر هغه دوام کوي چې خبرې روانی وي. اخوا د مصر د حکومت ته نږدې رسنیو خبر ورکړی چې په غزه کې د رفا لارې د بیا پرانیستلو په اړه امریکایي، مصري او اسرائیلي چارواکو ترمنځ غونډه پای ته رسېدلې. دغو رسنیو پرون د غونډې د پایلو د جزئیات له ورکولو پرته وویل قاهره یو ځل بیا د درېواړو لوریو د پلاوي کوربه وه. د مصر پر پوله د رفا کرښه غزې ته د مرستو رسولو یو مهمه لار ده. غزه چې له تیرو اتو میاشتو راهیسې د اسرائیلو تر بشپړې محاصرې لاندې ده، له قحطۍ سره مخ ده او اسرائیل د رفا له لارې سیمې ته د مرستو رسولو اجازه نه ورکوي. د استخباراتو پر ریاست پورې اړوند د القاهره خبری شبکې د یو لوړپوړي امنیتي چارواکي په حواله ویلي د یکشنبې په ورځ په غونډه کې د مصر امنیتي پلاوي د رفح د پولې د تړلو او د بشري مرستو د ورتګ د مخنیوي بشپړ مسؤلیت د اسرائیلو په غاړه واچو. د 2023 کال د اکتوبر د 8 نیټې په بریدونو کې د حماس لخوا په اسرائیلو کې شاوخوا 1200 کسان ووژل شول. حماس همدارنګه شاوخوا 2500 کسان یرغمل کړل. تر هغه وروسته د اسرائیلو بریدونه په غزه پیل شول چې له تیرو اتو میاشتو راهیسې په پوره شدت دوام کړی. د غزې د روغتیا وزارت چې د حماس تر ولکې لاندې دی وایي د اسرائیلو په هوایي او ځمکنیو بریدو کې تر 6000 ډیر کسان وژل شوي دي.
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه هم شته، خو په سر کې ورزو د کرکټ شلوریز نړیوال جام ته چې همدا شیبه څلورمه لوبه د عمان او نامیبیا ترمنځ روانه ده. د دغه لوبې پچا نامیبیا ګټلې ده او د فیلډینګ یا توپ اچونې پریکړې کړې. تر اوسه عمان په خپله توپوهنه کې 12 منډې کړې دي او درې لوبغاړي له لاسه ورکړې دي او د لوبې هم درې اوره پوره شوي. ټاکل شوی چې سبا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په همدې لیګ کې یا په همدې نړیوال جام کې له یوګانډا سره مخامخ شي. د افغان لوبډلې لوبډلمشر راشد خان بیګا ناوخته د سبانۍ لوبې په اړه ځینې څرګندونې کړې او هیله څرګنده کړې چې دوی به په دغه جام کې ښې بریاوې ترلاسه کړي. د ښاغلي خان د څرګندونو نور تفصیل زموږ د خبریال بختیار ساحل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبډلمشر راشد خان په رسنیز کانفرنس کې ویلي دي چې په روان شلوریز نړیوال جام کې خپلو سیالیو ته پوره چمتووالی نیولی دی او د ښو لوبو د ترسره کولو ډاډ یې څرګند کړ. د یک شنبه ورځې ماسخوتن ناوخته د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی په فیسبوک پاڼه په یو ژوندۍ رسنیز کانفرنس کې راشد خان د خپلې لوبډلې د بشپړ چمتووالي ډاډ وښود او زیاته کړه چې اوس په ټورنمنټ کې د مخکې تک پر ځای په یوې سیالۍ تمرکز کوي. د ښاغلي خان په وینا لوبډلې په 1500 ورځې نړیوال جام کې ډېری عالی لوبې ترسره کړې دي، خو دا شلوریز نړیوال جام دی او دلته هر لوبډله کولی شي چې یو بل ته ماتې ورکړي. د نوموړي ډېر تاکید په دې و چې لوبغاړي باید په هر لوبه کې سلسله د ښې لوبې کولو کوښښ وکړي او هیڅ لوبډلې ته په کمه سترګه ونه ګوري. هغه وړاندې وویل
سی ګروپ کې واقعا لږ ټي 20 دا هر یو لوبډله کولی شي یو بل ته ماتې ورکړي، لکه څنګه چې نن تاسو د ویسټ انډیز او پینجی لوبه هم ډېره جالبه لوبه په دې وه چې اخیره کې دواړو لوبو کولی شي چې یو بل ته ماتې ورکړي، خو بیا هم موږ به کوشش ته وکړو چې یو لوبه په هغې باندې سوچ وکړو چې اوله لوبه زموږ چا سره ده، هغه یوګانډا سره ده. کوشش به کوو چې هغې کې ښه وځلیږو، څومره هم کوشش کوي چې خلو به ترسره کړو او باقي نویز نیوزیلینډ دا پی این جی دا اخیر میں ویسٹ انڈیز سره ده. نو سخت آسان نه دي څومره هم چې تیارې موږ نیولې ده څنګه چې لوبډله ده ان شاء الله په لوبډله باوري ما او په دې چې ان شاء الله دوی په میدان کې خزلېږي خېلو به در سره کوي.
افغان لوبډل مشر دا هم وویل چې دوه اونۍ وړاندې د کاریبین ټاپوګانو ته تللي دي او دې چارې ورسره دا مرسته کړې ده تر څو د یادې سیمې له کنډیشن او وېشتنځایونو سره سمبلد شي. د نوموړي په ټکو د اوسنۍ لوبډلې اکثریت لوبغاړو د ویسټ انډیز د کاریبین لیګ په بېلابېلو کلونو کې سیالۍ کړې دي او په دې پوهیږي چې په کوم لوبغالي کې څنګه لوبه وکړي. د ویلد چې افغانستان به د سیشن به پورز د کابل پر وخت سهار 15 بجې خپل لمړی سیالي د ویسټ انډیز د ګیانا په ټاپو کې له یوګاندا لوبډل سره تر سره کړي.
تاسو سهارنی خبری مجلې ته غوږی. دغه سهارنی خبری مجله هم پای ته پر رسیدو ده. وروستی راپور اخلو د طالبانو حکومت د یو شمېر دولتي ادارو کارکونکو په خپل ماشونو کې د ځان له کبله شکایت کوي. دوی وایي چې د ماشونو د نه ورکړې له کبله له سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د یو شمېر دولتي ادارو کارکونکي وایي د طالبانو حکومت دوی ته د دوه میاشتو ماشونه نه دي ورکړي چې له دې امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې ماشونه یې ورکړي. امید چې په پلازمینه کابل کې ښوونکی دی ازادي راډیو ته وویل
موږ دولتي وظیفه لرو او څلور میاشتې معاش نه دی اخیستو. موږ خو د کور کرایه لرو، ډېره پکې ضرورت لرو، معاش نه دی اخیستو تر اوسه. باور وکړه تېر په جنجال یې مو بس
د یوې بلې دولتي ادارې کارکونکی چې نه غواړي د موضوع د حساسیت لامل یې نوم او د کار ځای نوم په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته یې ورته ستونزه یاده کړه.
اسلامی امارات باید حسابی
دیوی بلی دولتی ادارې کارکون کې چې د کورنۍ مشره او غټیالې ده او دی هم نو غختل په دې راپور کې نوم او د کار ځای یاد شي، ازادي رادیو ته وویل
دوه میاشتې کېږي چې موږ ته یې ماشونه نه دي راکړي. د کور ټول لګښتونه مې په غاړه دي. پلار مې مړ شوی، د څلور میاشتې معاش مو نه دی اخیستی او لا تر اوسه د جوزا میاشتې هم پته نه لګي.
د دغو ستونزو په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویاند ذبیح مجاهد او د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت ویاند ولی حقمل وپوښتل، خو د راپور تر خپرېدو پورې یې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د جوزا میاشتې په لومړیو کې په دوه میاشتې ځنډ سره د 1403 مالي کال کلنۍ بودیجه تصویب کړه. د دولتي ادارو د کارکونکو د معاشونو په ورکړه کې د ځنډ خبره په داسې حال کې پورته کیږي چې د ورځني خرڅ تر څنګ ډیری دوی په کرایي کورونو کې ژوند کوي او باید میاشت په میاشت د کور خاوند ته کرایه ورکړي. په تېر جمهوري نظام کې هم کله کله د دولتي کارکونکو د معاشونو په ورکړه کې ځنډ رامنځته کېده چې هغه مهال یې لامل د بودیجې د تصویب په بهیر کې ځنډ په ګوته کېده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د کډوالو نړیوال سازمان IOM ویلي چې افغانستان په نړۍ کې له تر ټولو ناوړه بشري ناورین سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې سږ کال شاوخوا 23.1 میلیونه انسانان چې د افغانستان د ټولو وګړو له نیمایي ډیره برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري، چې له ایران او پاکستان څخه د زرګونو افغان کډوالو په ستنېدو او وروستیو ورښتونو او سیلابونو ته په کتو یاد شمیر لا زیات شوی دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما دا پیغام دی چې د دغه لار د افغانستان او د پاکستان ترمنځ کوم اړیکې خرابې دي، دغه لارې بندې دي، باید دغه لارې خلاصې شي، موږ ته پرانیستل شي، ځکه چې موږ مشکلات سره مخ یو، مریضان لرو، شل مشکلات لرو، پر یوه لاره نه شو تللی او دغه د دې یوه بنا او بله بنا ده چې سره کوي. باید موږ ته دغه لارې پرانیستل شي، پر دغه باندې هیڅ موږ نه شو کولی. موږ ته مریضان پراته یې، موږ شل مشکلات لرو، نیم کور مال ته یې، نیم دې خواته یې، مګر موږ نه شو کولی چې ولاړ شو یا واوړو. کله د پاسپورت خبره کوي، کله د چش خبره کوي، کله ته موږ هم دغه نه وسته کړ. زم نه درم چې د پاسپورت جوړ کړم، ویزا جوړ کړم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موږ آزادی رادیو څخه ډېر مننه یو چې زموږ د نړۍ سره شریکي، خاص کر په افغانستان کې یو دا مشکل هم دی چې هر شبکه ډېر زیات مصرف غواړي، دونه مصرف غواړي چې دور زمون کور مصرف نه غواړي. لکه یو شبکه اوس مثال افغان بی سیم دی، افغان بی سیم تقریبا په 1200 روپۍ باندې 13 جی بی د یوې میاشتې لپاره ورکوي، او هغه هغوی نه کافي کېږي، یا تر دې چې 1500 کار هم نه ورکوي. که ایم ټی این دی یعنی اریبا سیم، هغه په 999 افغانۍ باندې 40 جی بی ورکوي. نو زمون غږ باید تاسو له نړۍ سره شریک کړئ چې زمون په دې وختونو باندې غواړو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو ته مننه خو سلامونه وړاندې کوم. ما ویله مال دا ما غوښتنه ده چې د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ چې بسته د ولایت مقام دی، د ولایت په اندازه خلک لري، انسانان یې پسې ډېر دی، جانبر نه لري، ډېر خلک ورسره په تکلیف دغه زموږ او ژغ پرې ځای پرې ورسوي چې دا جانبر ته جوړ کې ډېر ورسره په تکلیف ده.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.